یا رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې صلاح شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې تاسو زموږ خبرونې د اف ایم په 7.5 په صافه واضح توګه اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل که هر کله وغواړئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا تفصیل ولولئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور رپورټونه، 19 پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکښ خزي خبرونه ته ښه راغلاست. زه فرشته غنیم او را سره زما همکار عفیفه ثاقب ده. د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګې کې د ښځو حضور او همدارنګه د هغوی غوښتنو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره بیلابیل میلمانه هم لرو.
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم. شنونده عزیز خسته نباشین و در برنامه 2 ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو په کې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزي وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدی 1.5% د خزو حضور پورته شوی دی. فایل فرزانه کوچی څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د ټلیفون پر لیک را سره ده. اغلی کوچی ک په دې اړه ته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه خزي د کوم ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیلو نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولتو حکومت استازي دي؟
یقینا دغه خزي د څلور دیش ولایتو څخه موږ د خزو ګډون لرو دلته. او همدارس باید وایم چې اکثره دوی په دې کې راځي چې مدني فعالیت نه دي، ټولنیز فعالیت نه دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندې په هغه کې فعالیتونه لري. نو موږ ورته نشو ویلی چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه ښځې دلته لرو. اکثره نه غوښتي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورند، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک جته از سالار مکمل میبینیم خانم ها هستند و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن. به این مانا که 30% بیشتر و شاید 35-40% باشند.
ډیره مننه اغلی کوچی کورمادن.
تاسو نه مننه، شکر.
د مشورتي لوی جرګې څخه به یو بل میرمنه هم د ټلیفون پر لیکه ولرو، اغلی امنا مایار، چې هغه هم حالته د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي.
فکر کوم چې کوم کې تماس برقرار شو. بله خانم مایار، سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کارهایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نماینده ازی است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها، در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده. خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن، اما هنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا را همکاری خواهد کردن.
تسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونیول شی؟
در با دیدوی نظرونه ویزه که چه مود ده پنوان چه ده سهولتون هم دوی تا آمده کردی یا مدوی راغوشی دی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دوی زنی داست آوازه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دیو نپوهیگم دا دولتی کسانی داغا طول آوازه حتی محض آوازی دی ملی پروسا دا کاملا دی خلق و وانده دا پتی د خلکو د استاد وانده ده پکې، او دوی برازی خپله به پوښتنې مطرح کوي، خپله به بحثونه کوي، د هغونه به موږ نتیجه ګیري کوو، په هغو به بیا په راتلونکي کې بحث کېږي. او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کېږي د سولې د راتګ په خاطر. دا هغه مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا وه دا بلار هواره کی د سولې راتګ ته، دا بلار هواره کی د دواړو لورو په یو میس کې نفسوته.
که تاسو د ټولنې د یو فعال غړي په توګه راته وایي چې تاسو سره کرخه کومه ده او کوم غوښتنې لري چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنیو شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفات د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم، یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي. او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په هېڅ سره موږ غواړو، هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي، دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي. که د تعلیم و تربیه په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده، د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت چې د سولې د راتګ دپاره چې د دواړو خواو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی، دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنې د څه په خاطر.
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي، یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه وو ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و، د ښځو حضور پخله درنګین دی، په کې زیات دی، دا به وخت معلوماتي او څرګنده کړي. هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي، دوی به پخپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي، او انشاءالله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تیر لاسته راوړنې په کې حفظ وي، د دې په وړاندې به کوم خاص خنډ وجود ونه لري.
ډېره مننه. خو باید دوستانو زه ووایم چې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولس ولسمشریزو نوماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې ده، چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیلې غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو، او د خزو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دیان دي چې هلته به د خزو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمی وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو، بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري، ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سری کرښې لري. د هر چا سری کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي، د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 30 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیل ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل، او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولی چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی. واړی خبره واخلو، وګورو چې څوک دی. مهرباني وکړي، څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ له ځان سره لرې؟ څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله. مهرباني، څه نظر لرې د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟
افغانستان د جرګو وطن دی،
ښاغلی یاسین که سم موقعیت غوره کړی نو دا به ښه وي.
مشورتي جرګه د سولې په راوتو کې مفیده ده. دلته د اکثریتو غټو نمایندلارې ځوانان دي، حتی ښځینه دي. دغه د ولس نمایندګان دي. تاسو څومره اشخاص په غوښتنه د جرګو د ولس سماج دی د ولس پر باندې دغه جرګه کوي. دا ټول هغه کسان دي چې هغه کسان به راځي چې ولس یې ساتر کوي یا اعتماد باور یې پر کړی دی.
یعنی تاسو دې
خوشحالي نه یم. بلې، زه ممکنه بوخمه دا لپاره هر څه ګرام په افغانستان کې راځي. موږ ملاتړ کوو، دا هغه ملت اکثریت ملت ملاتړ کوي. هم هغه اشخاص خپل ګټې یا خپل مفادات یا ګوندي شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي نیسي سمبالای.
ډیره مننه تاسو دې ژوندې وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب وای او د خلکو نظرونو ته. مهرباني.
سلامونه.
د رادیو غږ مخکته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اوریدونکو ته زموږه خوشاله به ستاسو خبرونه پیل کړی.
ډیره مننه. تاسو کې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه؟
بالکل، کته ته دا چې د ښځو غړون تاریخ دېم پکې کړی دی نو زه باور لرم چې د ښځو لاسته راوړنې د ښځو هغه ولس 30 کلمې کې چې لرې دي هغه به پکې خوندي وي. او انشاءالله په دې فکر کې چې ښځې یو فکر لري، انشاءالله زه به ورېږم چې ته به ښې مشورې ورکړي او مختار وړاندې به راغې شي او د دې هغه لاسته راوړنې پکې خوندي واوسي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د ښځو کومې لاسته راوړنې باید خوندي شي؟
ډیر مننه
ښاغلی ریحان له خوسته.
خب دوست عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستند، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لویه جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لویه جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار میده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدند و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر میبود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود، به این معنا که ما معیار در روی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن، هیچ محدودیت قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به این که در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن، کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50%، چرا در اول 30% در نظر گرفته شد؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای ای که یک کم زمان گیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، اوج محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، چه فرقی که او کچیری ده خزو حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا روستا که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تا ده اندیخنه نوی روستا بیا سون زده و چه خزو خپلا حضور نده کرده، خوست ده خزو اندیخنه داده چه ولی دیرش سلنه فیزیدی.
هر پروسه کلا چه پلا را چول کیگی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری. کچیری موگ 50% خزو تا برخه ور کرده وی او ده غم ایار مو نوی پورا کرده، بیا خپلا یو لوی استون زو دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 10% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مخالک راغوښتي، یالته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نکوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
بله ممنون، بعدا به شما برمیگردیم.
اغلی آریان یون راستله ده تلفون پر لیکه ده. اغلی یون ډیر مننه چې زمونږ تلفون ته مو ځواب راکړ. که چیرې وایي چې تاسو د دې سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه څه نظر لري، کوم موضوعات باید په نظر کې نیول شي او چې نه دي نیول شي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه او نیکی هیله. موږ د هر ډول پروسې، د هر ډول غونډو، د هر ډول د کنفرانسونو چې د سولې په برخه کې مؤثر واقع شي، موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زره سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خنډ واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې، د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخه توري کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې شي موږ دې ټول هر کله کو او تر څنګه ولاړ.
بله کدارته وایي چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لوی جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتي او دوی غواړي چې د خزو د حقوقونه یو ډول بهره برداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمونږ کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ کې د شینوارو لاړم. زما یو خور ما ته خپل فرخ کاره که د سر یختې ټول تکیدلی وو. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو دپاره درې کیلومتره لار وهو تر څو یو د سکولو د اوبو دپاره دومره لار وهو نو د دې د سر یخته ټول تکیدلي وو. که چېرې واقعي د ښځو دپاره په دې دومره کلونو کې کار شوی نن به زما د وطن ښځه د یو غره په اوبو دپاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښایي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متیقن یم چې موږ د ښځو حقوق غواړو خو هغه غربي ډیموکراسي زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بلې اغلې یعنی کوم کار باید شوی وای په کومه برخه کې کار شوی وای د دې ښځو وایي چې د ښځې باید وروسته تعلیم وکړی شي
د خوځو لپاره اوس زموږ په وطن کې د خوځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د تعلیم د هغه صحت په برخه کې دي هغه متمهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیارډونو ډالر مصرف کړ خو دوی فکر وکړ چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که موږ ګورو زموږ خویندې د دېنه دې معنی نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنی څه او صرف ورته ویل شوي دي. صرف په ښاریاتو کې په مجللو هوټلونو کې په سرینا کې په کانتینینټل کې کانفرنسونه نیول کېږي اتم د مارچ لمانځل کېږي. خو نن چې بدګاموی ته تلاړ شي چې د کابل یوه برخه ده زما ښځه په دې نه پوهي چې اتم د مارچ یعنې څه زما حقوق یعنې څه. یعنی زه وایم چې کار وشو په ښځو دپاره خو ډېر په شعاري ډول وشو. هغه اساسي کار د خویندو دپاره چې باید ټولنه دې ته آماده شوې وای چې ښځه ومني ټولنه دې ته آماده شوې وای چې د ښځې حقوق ومني هغه متاسفانه په دې څو کلو کې ترسره نه شول. او نن چې زموږ یو تعداد سیاسیون او یو تعداد خویندې چې هماغه چې د خوځو د حقوق نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي دی هر چېرته چې کینی بیا وچې موږ سوله نه غواړو ځکه د خوځو حقوق د پوله نه دي. همدا اوس په جنګ کې یعنی ډېره بد تاثیر چې په کړه ډېره چې زیانمنه شوې هغه د افغانستان ښځه ده. یا یې زوی د لاسه ورکړی یا یې خاوند د لاسه ورکړی یا یعنی بدبخته او په سلو غمونه اخته زما د وطن ښځه ده.
په هر صورت کې د سولې راتګ به د ښځو درد دوا کی
ولنه د ما په وطن کې امنیت راشي. نن زما په لری پرتې سیمه کې امنیت راشي هلته پروژې زی هلته مکتب جوړیږي هلته کلینیک جوړیږي هلته نورې پروژې چې زما د ښځو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه هلته جوړیږي. نو د دې سره زما خپله د ښځو ژوند
بله اغل یون خوزنی خزی بیا په دی اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي داند او فعالیت ولري. دغه پاړه اندیښنې څومره رښتینی دي او پرته له استثنا که سول راشو د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
نامن غواړو منګه ازادي غواړو کچېره طالب راځي کچېره حکومت یې هر څوک راځي هغه باید ښځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخواني دریځ باندې خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي. هغه هم باید خپل په دریځ کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخواني دریځ باندې ولاړ وي زه فکر کوم چې بیا هم د دې حکومت یا که د دې افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې د خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو خو صرف په دې شکل نه غواړو لکه زه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو حقوق غواړو د اسلامي اصول افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانم‌ها حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی‌ها خانم‌ها با محدودیت‌های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه‌تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات و ولسوالی‌ها خانم‌های وجود دارن که بتوانن شرکت بکنن و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستن، از اونا دفاع بکنن و سخنانشان برسانن به گوش مسئولین؟
بله، خوزه دومره دی گدون ته د خوزه امیدوار نه مزوم چې بیا هم اماغ شواری خبری او سمبولیک حالت د خوزه نو سی چې د کلی او باندو نه اکثر خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغي کې چې ندیر پرمختل ولسوالۍ د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي، هغه ولسوالۍ نه زما یو خزه حاضر نشله چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی بیا ورسته داغي د خار نه یو خزه وټاکله. نو کچېره اول ما تاسو ته وویل چې دغه سه ګډون او سمبولیک برون لري د خوزه په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي، موږ باید بنیادی خوزه د پاره کار وکړو.
به نظر شما چی کارهای باید بنیادی صورت بگیره؟ کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل په ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنه باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپل پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانی باندې سنگر شي، هغه خپل پویږي چې د خځو حقوق یا نه تا او ته چې من زما نن یو بے سواد خور د فتن دی او کلی نراولی او په جرګه کې کینه او ته چې د خځو حقوق ماترک، هغه د خپل حقوق نه څه پویږي چې هغه زما حقوق څه دي؟ زه به څه وغواړم؟ ما د پاره باید کوم بنیادی کارونه وشي؟ نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% د خځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د خځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نکي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د خځو لپاره بنیادی کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې نه ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو، د خاریاتو او د اطراف د خځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د خځو لپاره بنیادی
دا ذهنیت اوس هم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او هغوی تصمیم نیسي، ولې ښځې نشي کولی؟
بس خو موږ هم دې د خاطره وایو کنه، چون زه د خپله د ولس استازې یم، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې یم، تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کله کمپاین کوو، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنه کړئ، کنه آخرت به ستاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ ونه توانېدلو چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. زما یو بېس د خور چې په یو لري پرته سیمه کې پرته ده، د خوځو حقوقو په معنا او په مفهوم نه پوهېږي. هغه چې جرګې ته راشي، هغه به دلته څه ووایي چې نه زه څه غواړم په دې ټولنه کې؟ ښځې حقوق یعنی څه؟ زما حق یعنی څه؟ دی به د مخالفینو نه څه غواړي؟ دی به د حکومت نه څه غواړي؟ زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي که غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دیگه حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن، یعنی نمیتونه که موثر باشه بر آینده خود خانم ها؟
نه هیڅ ډول، ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي، بنیادي کار د خوځو لپاره نه.
ډیره مننه آغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي.
آقای حیات، شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که این فیصدی که از خانم ها حضور دارن در جرگه مشورتی صلح این شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان؟
تشکر. با احترام به صحبت های خانم یون، من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره، یک نکته عطف است. به این معنا که اونها به صفت زن، به صفت یک خانم میاین، یک تریبیون به دست میگیرن و اوج فرصت ایره پیدا میکنن تا صحبت کنن و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنن، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مرد ها باشن که اینها بیاین موضوعاتشان مطرح بکنن. دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش‌های مختلف، حوزه‌های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح.
ترانو ریدون کوستاس نه هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تربیم پلوی الله سپارم د زدیره.